سلامونه ستړي مشي درنو لیدون خداونه د هایل پدی اونې ځخبارونه کې د افغانستان په امنیت ملي مصالحې یا مذاکرات او راتلونکو سیاسي ثبات خبرې کوو. تاسو باوریدلی چې د څو مهمو نړیوالو پیښو لامله په افغانستان کې د زیدخله هیوادونو پاملرنه کمه شوې ده. د سیمې هیوادونه د تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د تعامل په سیاست د زغم نه کار اخلي او په افغانستان کې دننه او بهر ځینې مخالفې ډلې د واکمنې ډلې په وړاندې یعنې د حاکمو طالبانو په وړاندې د مختلفو طرحو او لارو یادونه کوي. د افغانستان په دې پیچلي او په ټپه ولاړ وضعیت کې د مختلفو ستونزو د مطرح کولو لپاره او عملی ممکنه حل لارو موندلو لپاره نن موږ د هایل په دې بحث کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون کې د استاد ډاکټر علي احمد جلالي صاحب ته او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر صاحب داود مرادیان ته بلنه ورکړې. دواړو مېلمنو ته ستړي مشوم په خیر راغلی. مننه چې تاسو دې زموږ بلنه ومنله جلالي صاحب او مرادیان صاحب. اجازه راکړئ اوله پوښتنه جلالي صاحب تاسو سره لنډه ماتره کوم. د افغانستان د اوسنی په ټپه ولاړ وضعیت هغه اصلي علت ستاسو په نظر څه دی چې یو ملي تفاهم نه رامنځته کیږي؟
تشکر کوم. تاسو ټول ته سلامونه وایم. مسله خو واضح ده، خبرې ډېرې پکې شوې دي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې یوه ډله د زور له لارې د قوې له لارې ځان حاکم کړی دی په وطن باندې، او اراده د خلکو ارادې ته چندان اعتماد نه کوي او فکر کوي چې دا ایدیالوژي چې دوی لري، دا قرآن چې دوی اسلام لري، دغه د دوی مشروعیت تامینوي. مسله په همدې مشروعیت کې ده. دوی مشروعیت له خلکو نه اخلي، دوی مشروعیت د خپلې ایدیالوژي اخلي، او په نتیجه کې خلک د دوی اعتماد پرې نه لري او مني نه یو مسؤول حکومت پایس، او په بهر کې هغه قانون چې دوی کوي، هغه قیدا چې دوی راوستي، هغه ډلې چې دوی ساتي، هغه ډلې خطرناکې ډلې چې دوی ساتي، دنیا په اندېښنه کې ده. په دوه اندېښنې یول دا ده چې آیا دوی دا توان اراده لري چې یو ډلو مخه ونیسي چې هغه کولای شي سیمې ته او نورو هیوادونو ته د بې امنیتي سبب وګرځي، د حملو یعنی حملې پی وکړي، او دوهم دا چې آیا که دا اراده ولري، دا توان لري که نه لري، ځکه دوی خو په هغو ډلو تکیه کوي چې دوی سره په ایدیالوژیک لحاظ، په فکري لحاظ ملګري دي، او هغه د افغانستان ډېر خلک هغه نه مني او د سیمې خلک هغه نه مني. په نتیجه کې دوه لویه ستونزه چې په افغانستان کې راغلی ده او د بېسواتي سبب ګرځېدلی ده، همدغه د دوی ډلې په هغه شکل چې دوی راغلل، په شکل چې د حکومت کې، په شکل چې د تحمیلي خپل ایدئولوژي په خلکو باندې، په شکل کې چې دوی خپل د خلکو پروا نه لري او څه چې غواړي هماغه وکړي. لوی ستونزه دا ده، او ټول هغه شوري چې دلې چې قدرت ته د نظامي لارې ناراضي، هغه دیکتاتوري حالت پیدا کوي، ځکه دوی چې ویني چې خلک په اعتماد نه لري، خلک یعنی دوی نه خوښوي، د خلکو منډیت ورسره نشته، د خلکو اعتماد ورسره نشته. په نتیجه کې دوی وسیله کنټرول ده، کنټرول په هر ساحه کې، کنټرول د خلکو په شخصي ژوند، د خلکو په اجتماعي ژوند، په اقتصادي ژوند، په سیاسي ژوند، دا کنټرول ده. کنټرول په خپل او تشنج راولي، لکه چې په افغانستان کې موجود دی، په نتیجه کې خلک یا په ستونزو کې اوسیږي او یا تښتي.
مننه جلالي صاحب. مرادیان صاحب، تاسو به هم ستړي مشئ، سره د دې چې دا پوښتنه کول شي تاسو په تفسیر راکې چې ملي تفاهم ولې تر اوسه نه رامنځته کیږي، اما اصلي پوښتنه دا ده چې په دې اوسنی حاکمیت کې چې په افغانستان کې دي، د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت ته څه ډول خطر پیښ کړی ستاسو په نظر، یا پیښي چې تاسو په مثلا حتی د ایرات امنیتي کانفرنس په شمول باندې دغه نړیوالو سیاستوالو، پوهانو، متخصصینو سره غونډې کوي او مجلسونه کوي، او خاصتا په امنیتي برخو کې کوي؟
با عرض سلام خدمت شما و جناب پروفیسور جلالی. خب پاسخ من تقریبا در ادامه صحبت های جناب دکتر صاحب جلالی هستند که وضعیت که امروز افغانستان داره تقریبا یک وضعیت تاسف‌باری هست که عبارت از بی‌دولتی و یک امروز یک حاکمیتی هست که از حد اقل ویژگی های یک دولت مدرن محروم است. نمونه است که ما یک کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان مجبور شدیم در کشور بیرون از افغانستان برگزار کنیم، به این دلیل که ما به عنوان یک نهاد تحقیقاتی آکادمیکی نه اجازه داریم کنیم که برنامه های کنفرانس در افغانستان برگزار کنیم و ای که حتی اگر برگزارم شود محیط برای گفتگوی آزاد نیست. ما فقط سه نمونه میخواییم بگم که در قید صحبتهای دکتر جلالی در این فضای بیعتمادی، فضای ترس که امروز در افغانستان وجود دارد. ما تقریبا به چند نفر از شخصیت ها و های نزدیک به طالبا دعوت بودیم که در این کنفرانس امنیتی هرات شرکت کنند. هر سال ما دعوت میکنم از نماینده ها و گروه های مختلف. چند تا از کسانی که بس از روابط نزدیک با رهبری طالبا علاقمند بودن که در این کنفرانس شرکت کنند، اما از ترس به خاطر وجود بی‌اعتمادی که بین این گروه وجود دارد اینها نخواستن شرکت کنند در کنفرانس. چند نفری هم که در کنفرانس شرکت کرده بودند از ما گفتند که ما میایم شرکت میکنیم اما عکس و صدای ما نشان نده که برای ما مشکل ایجاد بکنه در افغانستان برگردیم. یک دیگر از دوستانی که شرکت کرده بود در کنفرانس باز از ما خواست که اما عکس و فیلم عزیز ما حذف کنیم چون برای از او مشکل ایجاد میکنه. بس ببینیم یک شرایطی هست که سیاسیون حتی افراد نزدیک به خود طالبا او اعتماد به نفس و حداقل آزادی ندارن که در یک محفلی که بر صورت در یک محیط دانشگاهی و پوهنتونی برگزار می شود بیان بحثات دیدگاه های خود خور حتی به طرفداری از طالبان بیان کنن و این به قول معروف پشتمونی خرواری است از این اوج بی‌اعتمادی و بی‌دولتی که امروز افغانستان با آن روبرو است.
مننه. زه ستاسو د دوالو د دغه ارزونې په تناسب چې تاسو د موجوده حاکمیت په باره کې لری په زړه پورې ده که زه دا پوښتنه وکړم، داسې ډېر ښکاري چې امیدواري به نه لري، اما جلالي صاحب غواړم ستاسو نظر پر واخلم چې فکر کوئ دغه خبرې یا دا بحثونه مذاکرې یا کوم ملي مصلحت په ډول باندې دا به د طالبانو سره د یوې باثباته سیاسي حل لارې سبب شي. دا تصور زه کوم چې تاسو مخکې ذکر کو په نړیوال سټیج کې دا تبصره شته یا دا تصور دی چې ټولې خبرې او تمرکز باید یوازې د طالبانو پورې محدود پاتې نه شي یا د یو مستبد او مطلق حاکم ډلې په نوم هغوی ونه ګڼل شي او نور سیاسي او مخور قشونه باید په دغو مذاکراتو او خبرو کې دخیل شي چې یو واحد ملي تفاهم رامنځته شي.
تشکر آشنا صاحب. خطاس یو حالت رامنځته شوی دی چې هم د افغانستان خلک ورته حیران دي، هم نړیوال ورته حیران دي. دا یو پیچلی وضعیت دی. اصلا خبری پدی که لحول و اما غورز نش طالبان برت قدرت را لپوزی حاکمیت للاری دا خبر روانه و چه دوهی مذاکرات و دوام باید حمایت شی او لسر اما خبری چه دوها کی یعنی باید که دل چه باید دوشی دوار و خواه و ترمنس چه یو دست یو هیواد دست یو حکومت رامنسته شی چه طول دلی پکی شریکی بی یو دی افغانستان دی خلکو دی پار دی منو لور بی. دا خبری لگه شروع روانی بی پا امریکا کم دا روانی بی، پا اروپا کم روانی بی، دی خبال افغانان و پومنس کم روانی بی چه اما دی دوهی دقه پروسس دوام وکی. مگر خبر داده چه کانتکس بیخی بدل شد، کانتکس بیخی بل شیرا وخود. دی دوهی پا خبرو که چه باید دی افغانستان حکومت چه دنیا پر اسمت پیجندلی حکومتو او دی طالبانو دی دلی تر منز چه اگه یو طرف دی جنگو دی اوگو پا منز که خبری وش دا دوار خواهی معلومی وی دا چه نتیجه تا اونه رسید اگه بیل خبر دا اگه بل بحث واری چه زد اونا وارن چه اگه بحث که شامل سم مگر اوز کانتکس بدل ده. خبر دیدیوی چی دی دوی خبری دوام وکی یا پروسس دوام وکی چوک چا سر خبری وکی؟ یو خواه طالبان اما دی دوی یو طرف و مگر بلی خواه بی چوک پا افغانستان که دیر دلی موجودی دی چی دمدقه طرف دار دی تفاهم دی پا دنیا که مشته پا امریکا کم دا خبری کی گی دی امریکا خاص نمایندن چو زلی دی خلق و سر خبری وکی دی افغانستان مختلی ورده لسره و محبل بردی رو دا گندو کی دا سوال مطرح کرده چی سوک باید بیا خواده لیو خواه پا دنن پا افغانستان که خلق دا آزادی نلری دا امکانات نلری او یاداد تاثیر طالبان لاندی دی. حالت در دلی نشته په هر کې هغه دلی چې موجود دي یا د دې متفرق دي یو بل سره تفاهم نه لري ارتباط نه دي. حتی اوس چې افغانستان په جنگ کې د سولې مسله تر ټولو مهمه ده، دوی په یو بل سره دي نو د حکومت باندې جنگي چې مرکزی وي فدرالي وي غیر متمرکز په دې جنگي فعلا. او لبنی خواهد دین نوری دلی دی چه متاسفانه باید دوائیو چه افغانستان او کنریوالو که اعتبار لاسور کرده از چه دی کرده. لوی فاجعه خود داده چه دی افغانستان که دا حالت منست شد. در دی لوی فاجعه بیاداده چه اقو حکومت چه هرچی ایک امکاناتی که او هیچی ولی شو کرده چه دی غپا منست که دا خارجی بود بی پیو دو اخ بل بحث دی نوزه که اقا اعتبار دلی نلی. درې مسلې باید وزیش په اول مرحله کې. اول آیا طالبان حاضر دي چې نور ډلو سره خبرې وکړي؟ تر اوسه خو یې انکار کړی ځکه دوی وایي چې موږ ډلې پکې مزدور دي چې رښتیا نه ده، هره ډله نشته. پنځه نوي فیصد طالبان دي ټول او نوي فیصد ټول پښتانه دي. دا خو ډله نه کېږي، د افغانستان شمول خو نه کېږي. بله خبره یې دا ده چې تر څو چې بدوی باندې داسې فشار را نشي چې دوی وګوري چې بیل دی چې له نورو ډلو سره خبرې وکړي دوی بقا تضمین کړي، تر هغو پورې دوی دا دې ته نه حاضرېږي. یو بل خوا یې دا مخکې مې عرض وکړ چې بله ډله کومه یوه ده، نړیوال به کوشش وکړي چې ځینې ډل ټولې کړي لکه د بن د کانفرنس په وخت کې. مګر آیا دا ممکن دی پوه شوی چې دنیا نور نور مسایلو باندې اخته دي او دومره حوصله هم نه ورته پاتې؟ درېمه مسله دا ده چې هېوادونه په سیمه کې دي نور، آیا دوی یو پالیسی باندې توافق ترسیږي که نه؟ دوه میاشتې مخکې ملګرو ملتونو سره مشي دې کوشش وکړو چې د یو کانفرنس په دوحا کې چې دایر کړی وو چې د مختلفو هیوادونو د هغه خاصو استازو سره خبرې وکړي چې یو واحد تعامل د تعامل پالیسي رامنځته شي. موافقه نه شو. بله میاشت بیا دا کانفرنس کېږي. که دا تعامل رامنځته نه شي، هر هیواد د خپلو منافعو په اساس باندې طالبان سره تعامل کوي. تر څو چې دغه جلا جلا تعامل موجود وي، طالبان ګمان نه کوم چې ته ځان مجبور وکړي یا دا احساس کوي د ضرورت چې له نورو ډلو سره خبرې
وکړي. دغه د بیرونی عامل په توګه به زه وروسته پوښتنه کې مطرح کړم، لا وخت لرو. خو ستاسو د خبرو په تداوم زه غواړم لیدونکو ته یو یادونه کوم چې د دوحې په توافقاتو کې چې یو شرط په دریم پاراګراف کې په دریمه برخه کې البته برخه کې ذکر شو، هغه دا و چې طالبان چې دوی پر یعنی د امریکا حکومت په رسمیت نه پیژني بلکې یو ډله ده او طالبان خطاب ورته کوي، دوی به بین الافغاني مذاکرات کوي چې په افغانستان کې یو همشموله نظام رامنځته شي. دا د هغوی هغه قید شوې جمله ده چې د طالبانو نه تمه کېدله. اوس که چیرته د بین الافغاني تعریف عقلمانه ده چې د ټولو سیاسي اقشارو سره مذاکره وشي، سیاسي اقشارو کې هغه چې تاسو ذکر کړل ځنې د جبهو په نامه باندې یعنی د مخالفو جبهو په نامه ځنې هیوادونو کې سب دي چې اکثرا مطبوعاتو کې خپل اعلامیې ورکوي، خپل مخالفت ښیي، حتی مصالحانه مخالفت ښیي، او ځنې سیاسي مخالفت ښیي لکه په ترکیه کې چې یوه ډله حاکمه ده او اکثریت پخواني مجاهدین پکې ناست دي، هغوی په غیر مصالحانه ډول تمرکز لري چې سیاسي تحول راشي او همداسې څو نورې ډلې. اوس مرادیان صاحب پوښتنه هم دلته ده چې ځنې تاسو چون ډیر تحقیق کړی دی او ستاسې دغه مطالعاتو مرکز ډیر معلومات راټول کړي دي چې څومره ډلې څومره اقشار شته دی، دا څنګه کېدلی شي چې د طالبانو سره آیا د طالبانو سره په یو ترکیب کې راټولېدلی شي که نه په یوه بله اجنډا چې هغه دی د افغانستان د دولت د دید یا لرلید پکې شامل وي لکه اساسي قانون د افغانستان کې معلومو، آیا په هماغې ته رجوع وشي د هغې د ذریعې نه خپل هغه میکانیزم پیدا کړي چې چیرته باید افغانستان لاړ شي او کنه همدغه طالبانو سره چې اوس په کابل کې دي د دوی سره تفاهم تراشي او یو نظام چې دوی ورته شریعي نظام وي یو اسلامي دولت را جوړ کړي چې هغه رضایت ولري، اکثریت افغانستان خلک هم پکې رضایت ولري او دغه سیاسي اقشار هم چې تقریبا په اکثریت کې نه دي او دوی هم پکې شامل وسی، فکر کوي دا ممکن ده؟
ببینید در سیاست ما در زندگی خصوصی خود تقریبا هر روز ما در حال مذاکره هستیم با همسر خود، با فرزند خود، با همکارای خود، با شاروالی محل خود و کلا هم زندگی انسان ها وابسته است باید مذاکره دائمی با یکدیگر برای حل اختلافات خود. پس اصل مذاکره گفتگو به دوستان یک پدیده کاملا طبیعی هست و در سیاست هم مذاکره، مصالحه، گفتگو، رقابت امر کاملا طبیعی است و در تمام انواع و اقسام سیاست ها مذاکره گفتگو وجود دارد. متاسفانه طالبان یک پدیده استثنایی هستند به این دلیل که اونا اصل مذاکره، اصل بدبستان هستند، اینها به رسمیت نمی‌شناسند. یا میگن راه ما که عبارت از بیعت است. شما طالبان از زمان ظهور از اونا به عنوان یک جریان سیاسی یک قیام از اونا بسیار یک دست و ثابت بوده است که اینا هیچ وقت بر اصل تفاهم صحبت نمی کردن بلکه بر اصل از تسلیم و بیعت صحبت می کردن و این غیر طبیعی هست به خصوص در جامعه پیچیده مثل افغانستان، در منطقه پیچیده مثل افغانستان که ما اصل مذاکره، اصل گفتگو، اصل بدوستان به رسمیت نشناسیم. بنابراین متاسفانه طالبان یک پدیده استثنایی در سیاست هستند، مانند کره شمالی. حتی کره شمالی هم در جاهای مذاکراتی داره، گفتگوهایی داره، بدوستانهایی با کشورهای غربی دارد، اما طالبان هم سرسختی و لجاجتی که در 30 سال اخیر نشان دادند نشان میدهد که اینها به صورت ذاتی با اصل مذاکره مخالف.
مرادیان سر د دوی د تاسو چې طالبانو ډله استثنایی بولی خصوصا د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دوی د قوت په څه شي کې دی چې د حالت بنبست سره واقع کړی دی او یوازې دوی کولی شي حاکمیتو کې بل څوک نشي کړی ورسره؟
خب ببینید بخصوص در جامعه افغانستان تاکید میکنم یک جامعه کاملا مبتنی بر بدبستان هست، مذاکره از شما بنبستی که فعلا ما در افغانستان با آن مواجه هستیم دلیل از او دلیل اصلی هست همون یک زندگی و سرسختی طالبا بر انکار گفتگو می باشد. اما خوشبختانه ما در جریان های سیاسی دیگر نمی بینیم. ما حتی در بین گروه های مجاهدین هم ما شاهد انعطاف پذیری بودیم که اینها میخواستن و در جاهای کامیابی هایی داشتن و در سایر جریان های سیاسی. بنابراین اعتماد ما به سایر جریان های سیاسی بیشتر است به خاطر ظرفیتی که اینها دارن برای یافتن یک راه حلی که مبتنی بر اصل مذاکره و بدوستان سیاسی باشد.
جلالی صاحب دغه چون موجوده حاکمیت پاړه باندې غږیږو، تاسو مخکینی تفصیل کې پوره د مخالف ډلو په ظرفیت او د دوی په غوښتنو باندې تقریبا رڼا واچول، نه غواړم دا پوښتنه تکرار کوم، خو په دې غږیږو چې د افغانستان کې موجوده حاکمیت چې د طالبانو ډله ده د دې په اړه کې دوه ورژنه یادېږي، یعنی دوه بڼې د دوی یادېږي. یو دا چې اکثریت تبصری دا کېږي چې دا بیرونی لاسپورټ سره ډاله ده او دا د یو ستراتیژیکو اهدافو لپاره مصالحه کړل شوی و او دوی اتیا زره تر یو لک شمیر لري او دوی په دغه منطقې کې د جغرافیه په کنټرول کې کړل چې په زور او استبداد هیڅوک مقابل کې ونه دريږي او د کې اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې دي. او بیا په رسنیو کې اورو چې غټ غټ قرارداتونه کوي د مادنونو کوي د بل کوي نور کوي او تر ډیره پورې هغه غټه پاکستان ته ورسېدل چې پاکستان اقتصاد خراب او هغه د سکرو کان ته واخستو، مثلا خپل منابع فعال کړي، خپل صنعتي بازار بیرته خکو، د ایم ایف نه قرض واخستو، خپل مالیات لوړ کړ، بیرته په پخو ودرېدو، یعنی چې هغه ته تیر پورې ظاهرا غټه ورسېدل. دغه باندې کله ګرانه واچوي چې دا څومره یو سازش دی، یو توطیه دی، یو نظریت کوي واقعاً هم دسته په اساساً په دې منطقه کې هم دسته یو تحول راغلی.
تشکر کوم. دا خو ډېر مهمه خبره ده، مهم سوال هم دی. هر هیواد تر ټولو زیات خپل منافع او تعمیر تر کوي. دا چې طالبان په افغانستان کې دي او دی یو ګړی شي حاکم دی په افغانستان کې، په دې فکر کې دي چې دوی د دوی سره په روابطو کې څنګه خپل منافع، خپل ملي منافع تامین کړي. دا ډېره مهمه خبره ده. څوک د چا له غمه نه دي مړه. د طالبانو په برخه کې وکړ، پاکستان له ابتدا نه فکر کاوه او یا چې ما سره خبرې کړي ځینې مشرانو یې چې په وخت کې بغیر رسمي خبرو کې دا عقیده درلوده چې امریکا تر اخره په افغانستان نه پاتې کیږي. متفقان د افغانستان مشرانو برعکس فکر کاوه چې امریکا وته پاتې کیږي. پاکستان فکر کاوه چې امریکا په افغانستان نه پاتې کیږي، ځکه به څنګه وکړي د پاتې کیدل هغه وخت چې روسان وتل افغانستان. چې نه پاتې کیږي دوی غوښتل چې وصل دي چې طالبان امریکا له افغانستان وځي. نو دا سی یو امکانات ولري خپل منافع تامین کړم، ځکه طالبان وروزل، طالبان د نسی ورسره وکړل، نور دلو سره ارتباطات ټینګ کړل او په ناګاهي ورکړ په خپل پاکستان کې. په نتیجه کې پاکستان پاکستاني او سرمایه ګوزاري وکړ په طالبانو. اما دا سرمایه ګوزاري تر څو وخت پورې د پاکستان په ګټه ده هغه تر اوسه معلومه نه ده. فعلاً ستونزې چې تاسو وینئ دا ستونزې شاید د یو لوی پروسه شروع وي. په هر حال ټول هیوادونه چې په دې سیمه کې موجود دي طالبانو ته په دې سترګه ګوري چې فعلاً په افغانستان باندې حاکم دي او چیلنج مقابل کې په داخل د افغانستان کې نشته. په نتیجه کې د خپل منافع څنګه تجارتي منافع، سیاسي منافع، اقتصادي منافع، امنیتي منافع څنګه وساتي؟ په تعامل کې پاکستان هر یو د خپل منافع په چوکاټ کې تعامل کوي. تر څو چې دغه حالت موجود وي طالبان فکر کوي چې دوی حتی مشروعیت هم ضرورت نه لري. تعامل موجود دی او که د مشروعیت هغه شرایط هم چې دنیا یې ترې غواړي هغه سوی د کنټرول لاسو کې. دغه حالت دی په افغانستان کې. په اقتصادي لحاظ تاسو خبره وکړله او په هغه وخت کې د طالبانو د پاکستان سره د اقتصادي لارو همدارنګه نور هیوادو سره هم ځان لیست په ثباته کې هم نور ته ګټه ورسه. مګر دا وسط په تبدیلېدو دی. د سکرو قیمت ته یاد دی، د سکرو قیمت په دنیا کې لیدلې دی اوس. د بانک جهاني راپور که تاسو ووینئ دا نوی راپور چې راوتلې دی فکر کوي چې هغه ثبات چې طالبانو فکر کاوه شو دوه کالو کې راوسته دی تر وهده پورې هغه په دې ورکېدو په حال کې او مهاجر چې راځي کوم میلیون مهاجر دا په خپل وزه اقتصادي وزه نور ستونزون کوي.
بالکل دا راپور څو ټکی به یاد کو چې یو دالی کله چې خلک کار نه لري دویم دا چې یو نیم میلیون ډیر خلک بیرته ستنیږي دوی ته رهایشي او د کار زمينه نشي ورکوله او د وارداتو کچه بيخي توان د لاس ورکړ او صادرات هیڅ نه لري او په خپل اداري ساختار یا جوړخ چې دولتي خدمات ارزشي په دې کې پاتې راغله او مؤسساتو باندې مالیکو مکونه باندې او یو لوی قشر د کارمن چې هغه خزي وي هغه محرومي دي د کار کولونه او راتلونکو ظرفیت چې باید نوې تحصیل کړي ظرفیت وړاندې کې په غوي تعلیم باندې کړي. دا مهم ټکی دا راپور د نړیوال بانک مننه جلالي صاحب چې یادم کړه. مرادیان صاحب زه د جلالي صاحب د خبرو په دداوم غواړم چې تاسو فکر کوئ طالبانو ډله یو استثنایی ډله ده او حاکمه ده او استبدادي ده، اما ظاهرا په دغه 13 د اقل یو کال کې دوه کال نه په دې یو کال کې دننه ایران، روسیا، چین، حتی هند چې په افغانستان سفارت د جمهوریت د وخت په وټړو پاکستان په خپل او ځنې نور هیوادونه د سخکاری چې ورسره د تعامل تر ډیره امغه پروتوکول په ساتي د چي یو ډیپلوماټیک رسميت څوک چاته ورکي فکر نه کوي چې دغه سیمایز تعامل ساتل دا په خپل د طالبانو د قوت مندلو او د یو رسمي پیژندنو یو سبب شوه دی. په دې وجه داخلي یا بین الافغاني مذاکرو ته څوک اوس دون اهمیت نه ورکوي او فکر کوي چې هم دغه یو حاکمیت دی هم د سره باید خبري وشي.
ببینید مو ائتلاف ضد امریکایی شامل پاکستان، ایران، روسیه و چین و حلقات خونرو اسلامی بود کامیاب شدم که یک نظامی که توسط کشورهای غربی حمایت می‌شد سقوط بدهند و اینا آرزوهایی داشتند که طالبا شاید بتوانند این آرزوهای ائتلاف ضد آمریکایی برآورده بسازند. اما ما پس از دو سال شاهد او هستیم که ایران و پاکستان که دو حامی اصلی طالبان بودند به اندازه زیادی ناامید شدند. ناامید شدند به اون سرمایه گذاری که دو کشور روی طالبان انجام دادند اون نتیجه لازم نداد. تنها نتیجه که برای از اونا داد بر صورت رقیب خود خور آمریکا را از منطقه بیرون دادند. اما تبعات بیرون کردن رقیب برای ایران و پاکستان بسیار پرهزینه بوده است.
بله.
اما از دید خیلی از کشورها حتی ایالات متحده آمریکا اینها طالبان به عنوان یک مار هفت سر میبینن. یک ماری که از 7 سر تشکیل شده است و اینا میخوان که حداقل یک یا دو سر از این مار در کنترل خود داشته باشن که توسط یک دو سر این مار بتوانند 5 سر دیگر مار بزنند. واقعا همین است که امروز جریان های مختلف طالب توسط چند کشور به صورت همزمان کنترل و تغذیه می شوند، اما نتیجه ای شده است که این مار 700 هر روز قوی تر می شود و زود دیر یا زود یک اجماعی باید بیاید که چگونه با این مار 700
او بخی چه ما مداخله کال از دری دقیقه لرم خود دا وروسته پختن از ما دا دی بست را طولولو دا که ما تا یوه یوه دا قطع سی خپل نظر را کهی چه کافی وقت نو خبه جلالی سب دا طالبانو بدیل چه ده یا چه با اوسی ملی مشارکت اوسی غیر متمرکز نظام بانده حکر اوسی که کم بل چه چه راتلون کی نسل تا روخانه او باسوبات افغانستان پاتیشی چه مدنی حقونه پا که خوندی میره بانی.
طالبان فکرش بدیل نلری فعلا، ځکه دی په ځان متکی ډیر مغرور دی او اعتماد په نفس لري. بدیل تر اوسه په داسې شرایطو کې چې ټول نړۍ باندې یعنی موافقه ولري او خپل افغانان ټول شي دا موافقه پې ولري، دا هم بدیل نشته. فعلا بدیل باید پیدا شي او یاد ده چې خپل طالبان ځان اصلاح کړي. شاید تر ټولو منطقي خبره په لنډمهاله وخت کې دا وي چې فشار په طالبان راشي چې هغه ریفورمونه رامنځته کړي، هغه غوښتنې تر سره کړي چې د افغانستان خلک غواړي او دنیا یې غواړي او یو مدرن او مسؤول حکومت شي دی په لنډمهاله کې. په اوږدمهاله کې نه پوهېږم چې که چېرته دغه وضعیت دوام وکړي هر کنټرول باعث دی ګرځي چې مقاومتونه رامنځته شي او په نتیجه مقاومتونه په ستونزو بدلیږي. ګومان نه کوم چې هیڅوک د افغانستان اوس په دې فکر کې وي، اکثره فکر چې د جنګ له لارې دا وضع بدل کړي. شاید اکثریت په دې فکر کې وي چې د اصلاحاتو له لارې، د نړیوالو د فشار له لارې، د افغانانو د فشار له لارې او خپل طالبانو تعقل له لارې دا وضع بدل کړي او اصلاحات راوړي.
مننه مرادیان صاحب، تاسو نن نظر اخلم د طالبانو بدیل څه دی؟ یو ټکی بل هم پکې اضافه کوم چې کچیرته دغه مخالف ډلې راځي، دا د په کومو شرایطو سره د طالبانو سمخ کې شي چې وکړي شي او تفاهم ترلاسه کړي؟ مهرباني.
ببینید که طالبان از چی نمایندگی میکنند؟ اینجا در صد جمعیت افغانستان که زنان و دختران افغانستان باشند امروز زندانی هستند و 50% باقی مانده برای ده ما بیرق داریم، دولت داریم، برای ده بر زبان از اونها حمله میشود، ده دیگر خانه های از اینها با برو حیثیت از اینها. پس تقریبا 90% از مردم افغانستان بنا به دلایل گوناگون در زندان به نام زندان طالبان هست. پس بدیل برای طالبان آزادی هست، آزادی مردم افغانستان از این زندان است. پرسشی که هست که راه های رسیدن به این آزادی چی هست؟ خب همه ما آرزو داریم که از راه گفتگو، از راه مذاکره، از راه دیپلماسی راهی برای آزاد شدن پیدا کنیم. همه ما بار دیگر صاحب کشور شویم، صاحب دولت شویم، صاحب پاسپورت شویم، صاحب خواهران ما، دختران ما به مکتب بروند، خود ما بتوانیم چیزی که دوست داریم بخوانیم، چیزی که دوست داریم بپوشیم، چیزی که بنابراین تلاش ما همه ما باید باشد که ما راههایی برای رسیدن به آزادی باشد. بدیل طالبان چیزی به نام آزادی دیگر چیز دیگری نیست.
ډیره ډیره مننه ستاسو ارزونه وی او لیدونکو ته به قضاوت پریدو چې هغه قضاوت وکي. ډاکټر صاحب داوود مرادیان او ډاکټر صاحب علي احمد جلالي، ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. ستاسو نظریاتو چیز مونږ پښتنو سره شریک کړل، کورم ودان تاسو ته خو وخت واړم او خپل لیدونکو ته ډیره مننه کوم چې حوصله مو کړل او زموږ پروګرام ته وګونی او تربلونه يم پښته سپارم.